کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، او چې د افغان ولسمشر د اوربان له اعلان وروسته نن ولسی جرګې او د سولې عالی شورا پر طالبانو غږ وکړ چې هغوی هم اوربان وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ځواکونو د اختر د امنیت لپاره څه تدابیر نیولی دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
دا کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د څلورو مسافرلونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. له انکرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر یوې امنیتي پوستې ډزې شوې دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدراعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. پامخړی بشپړ خبرونه ته. د کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافرلونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي دي او له ځان سره یې بیولې. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون ازادۍ رډیو ته وویل چې دا مسافرلونکي بسونه چې له تخار څخه د کابل په لور حرکت کړی وو، د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا درول شوي، سپرلۍ ښکته شوي او برمته شوي دي. دا نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه د دې مسافرو د خلاصون لپاره سیمې ته رسېدلي او له وسلوالو طالبانو سره یې نښتې دوام لري. د برمته شوو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې شمیر یې تر سل تنو واوړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د سولې د عالي شورا له خوا له طالبانو غوښتل شوي چې د افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ومني او دوی هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د مشروط اوربند هرکلی وکړ. نوموړي پر طالبانو هم غږ وکړ چې دغه اوربند ته غاړه کېږدي او ویې غځوي. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتې اوربند اعلان کړ چې سر له نن ورځې پیلېږي. د سولې عالي شورا وایي که طالبان هم اوربند اعلان کړي، د باور فضا به رامنځته شي او ډېر زر به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعاتو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به د ټولو تفریحي ځایونو او همدارنګه عبادت ځایونو په سمه توګه ساتنه وکړي. له انکرې څخه رپورټونه وایي نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي څوک پکې ژوبل شوی نه دی. د ترکیې خبري اژانسونو ویلي دي له یو روان سپین رنګي موټر څخه چې د امریکا د سفارت د یوې امنیتي پوستې مخې ته په تیزۍ تیرېده، د یو لاسي وسلې څلور یا پنځه ډزې پر پوسته شوې دي. په انکره کې پولیسو ویلي دوی په پیښه کې د ښکېل موټر پلټون بوخت دي. په ترکیه کې د لوی اختر د رخصتیو په مناسبت د امریکا سفارت په دې اونۍ کې تړلی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدراعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تېره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د امریکا اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو وبخی. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې. د اسرائیل صدراعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغمل د پر شا تمبولو په دې اړه وغږیږي چې څرنګه تهران اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي، څو په خبره یې ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل وسنی چلند بدل کړي. او وروسته خبر دا چې د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهات یا د زاړه عمر لرونکو اشخاص په کې سپاره ول خپل خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. دا کسان له اویا کلونو را په دې خوا چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یو ځای کېدو دا درې ورځني مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومکانګ کې ترسره کیږي. شمالي او جنوبي کوریا په 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې د جګړې له کبله له یو بل جلا شول، او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د اړیکو د ښهوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د پی یو ستودیو نه د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورئ چې ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په اوربند ځواب کړي.
زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وشو کولی سولې ته لاره پیدا کړو.
د سولې عالی شورا هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو لپاره کوم امنیتي تدابیر نیولی دي. په نورو موضوعاتو کې، د کندهار باغلرون کې وایي د سړو خونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالي زیانونو ژغورل شوي.
په تیرو وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغانۍ تاوان زموږ تجارانو ته رسېدی. اوس که بارډر یوه میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع، د افغانستان ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر غنی لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ. د سولې علي شورا وایي که طالبان هم اوربند وکړي، د باور فضا به رامنځته شي او ډیر ژر به د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره واره شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وشو کولی حکومت او زموږ ملت وشو کولی چې زمینه برابر شي، ترڅو چې موږ سولې ته لاره پیدا کړو او د سولې مذاکراتو ته موږ یو بل سره کښېنو او ترڅو وشو کولی په افغانستان کې دوامدار امن راشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربند له مخې له نن یعنې دوشنبې د زمري له 9 تر میلادي نبي پورې چې د عقرب د میاشتې 9 به وي، له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تېر اوربند چې د کمکي اختر په ورځو شپو کې وسو، نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو، سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې امله یو ځل بیا اوربند کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل که طالبان هم اوربان وکړي د باور فضا به رامنځته سي.
د مشروط اوربان حکومت اعلان کړی دی، موږ هیله من یو چې طالبان هم د حکومت د مشروط اوربان ومني او اعلان وکړي ترڅو د اوربان عملي شي او په جریان د اوربان اعتماد سازي فضا رامنځته شي ترڅو موږ او تاسو انشاءالله نږدې راتلونکي کې مذاکرات مستقیم او مخامخ حکومت او طالبان سره انشاءالله شاهدان اوسو.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وای که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره یې بیا مسؤلیت هغو هیوادو ته راجع کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې د ولس مشر اشرف غنی د اوربان له اعلان وروسته پر طالبانو غږ کړی چې دوی هم د اوربان غوښتنې ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی پر روانو دریو میاشتو کې د اوربان اعلان کړی او ښایي په دې اختر کې هم وسلوال مخالفین د کمکي اختر په څیر د دولت د حاکمیت ساحې ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او عبادت ځایونو څخه په سمه توګه ساتنه وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام د شبا د کابل له سټوډیو نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان به مناسبت
دی وای په ټوله کې د لوی اختر د ورځو په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی اساراتو کې دي او د نن سهار رئیس زمونږ احضارات پیل شوې دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي، حتی مونږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دا ورکړي ترڅو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. خاغلی دانش ویل د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د خاغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې د خلک دا ورځې په ښه شانتي تیر کړي، په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویل دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خاغلی دانش ویل که هر پلورون کې د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سخت قانوني سزا سره به مخ شي. د لکورنۍ هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنگي پلاستیکي وسلو په ټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدې چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدل کړي. په همدې حال کې ولسی افغانان هم د خلکو د خامنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلامه وي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلکه تدابیر ونیسي تر هغه تر څو پورې د موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیل یم. خو دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چاره لاره ګوري، یو تلاشي کوي پنځه تیزي که پنځه یې تلاشي کړو شل روان یم، دغسې خپل سر باندې روانې دي. همدا وجه ده چار وخت چاودنې کېږي، وژنې کېږي، بې ګناه خلک دي وینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیر وړو کې اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و، خو بیا هم په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان لامل د پولیسو غیر مسلکي توب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي مسکولو په برخه کې هم جدي حالې ځلې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سمه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ټولو افغانانو غواړي چې په اختر کې له خپلو کورنیو تولیداتو استفاده وکړي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د تولیداتو د پراختیا او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په هدف د کورنیو محصولاتو نندارتونونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل دا مهال افغاني تولیدات 3 قلمو ته رسیږي چې ښه کیفیت لري او تر ډیره کولی شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره له کورنیو تولیدات تو استفاده خلکو ته کاری فرصتونه هم برابروي او که خلک له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي هیواد به پر ځان د بسایني پر لور ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د اختر پر رسیدلو سره په دغه هیواد کې د څارویو بازار یو ځل بیا ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 40 میلیونه څاروي موجود دي. د نوموړي په خبره سږ کال افغانستان د وچکالۍ له ویرې سره مخ دی، خو تر اوسه د څارویو په رقم کې کمښت نه دی راغلی او لا هم د دغه هیواد د ځینو خلکو لپاره د څارویو ساتنه او مالداري یو ښه عایداتي سرچینه ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لوی اختر د منځنې او د قربانۍ د اخیستو لپاره خلک په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانیو د اخیستو په لټه کې دي او نور د خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي، خو د امنیت او سولې لپاره د دوی ټولو هیله یوه ده، مګر د نرخونو په اړه بیلابیل نظریات لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په کابل ښار کې ګرځېدلی او په دې اړه نور ورنه پوښتو چې په کابل کې نن چې راوتلی و څه یې لیدلی دي. همدا اوله پوښتنه ده زدران صاحب، چې څه دې ولیدل په کابل ښار کې؟ هغه عمده خلک چې پرې مصروف دي هغه څه شی دي؟
بله تکل صاحب، هلته په سعودي عربستان کې چې افغان او د اسلامي نړۍ نور حاجیان په دارفای په مراسمو لګیا دي، دلته په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې خلک لوی اختر ته چې سبا یې لومړۍ ورځ د پروستیو تیاریانو باندې لګیا دي چمتووالی نیسي. هغه چې تاسو یادونه وکړه، شتمن خلک راوتلي دي چې د خپل وسې مطابق قربانۍ واخلي، څاروي وپیري او همدارنګه ځینې نور د لوی اختر لپاره په کې کلچو همدارنګه خواږو شیانو اخیستل لګیا دي چې د افغانستان یو لرغونی عنعنه د ترڅو خپل اختر رنګه کې وچې میوې او تازه میوې رانیسي او سوای په د اختر په لومړۍ ورځ نه نیولې بیا تر دریمې ورځې پورې دوی دسترخوان غوړوي او په هغو کې میوې وي. البته ډېر بي وزلو سره بیا مرستې کېږي، بیا نه یو ډول باندې هغوی بیا یو بیل ژوند لري. په ټوله کې زه چې وګرځېدم نن په کابل ښار کې خلک په سودا او پسې راوتېدلي دي او خورا زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي، او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم وضعیت همداسې دی. د امنیت په اړه باندې لکه مخکې چې اوریدونکو په راپور کې اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی، خو په ټوله کې خلک هیله مند دي چې په یو ډاډمنه فضا کې قربانۍ هم وپیري، وایخلي، څاروي دغه لپاره سبا یې حلالوي او همدارنګه یو مناسب اختر ولري. بله
زدران صاحب، پرون د ولسمشر لخوا قربان اعلان شو او وسلوالو طالبانو هم د یو ښه اقدام په ترڅ کې اعلان وکاو چې سلګونه یا لسګونه هغه کسان یې خوشي کړي دي چې په زندانونو کې ورسره وو، اکثرا د افغان امنیتي ځواکونو غړي وو. دغسې یوه فضا په ښار کې لیدل کېږي، د امیدوارۍ پس له دې چې دواړو اړخونو د ښه نیت یو څه اقدامات وکړل.
بالکل د پرون رئیس ان چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن مانځل کې د خلک یو ډول هیله من دي. دغو اقداماتو ته په تېرو هم په کوچني اختر کې چې د دواړو لورو په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه کوم اقدام وشو هغه بېساری و او خلکو په خورا تود هرکلی سره ونمانځه. چون بیا د لوی اختر نیکمرغه شپې ورځې دي، خلک همداسې یو څه ته هیله من دي چې یو ځل بیا به دواړه ښکېلو خواوې د افغانانو هوساینې ته کار وکړي او دوی به د خوشحالۍ او اختر ورځ ولري چې اسلامي ارشادات سره ونمانځي او د غم لټغر لري وي. دوی واقعا هم یو هیله مندي لري له ځانه سره، ولې دواړو خواو ته وړاندیزونه هم لري. یعنی وړاندیز همدا دی چې طالبان هم د اوږدو مهال لپاره اوربند اعلان کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې وي، او حکومت ته هم وړاندیز دا دی چې دوی تل امنیتي تدابیرو څخه وایي ولې بیا هم پیښې رامنځته کیږي. یعنی دوی باید جدي وي، خو له دې ټولو سره دوی یوازې هیله من دي او بظاهر چې ښکاري دوی واقعا هم خوشبین هم.
بله ځدران صاحب، خلک تاسو موږ ته راپور راکوي په ورځنیو راپورونو کې چې یو لوی تفاوت توپیر دی د شتمن او د بېوزلي ترمنځ په افغانستان کې، او دا د نړۍ تر ډېرو هیوادونو دغه توپیر خورا زیات دی. نن په بازار کې چې ګرځېدی، هغه توپیر د شتمن او د بېوزلي ترمنځ مو ولیده؟
هغه خو طبعا تل احساس وي، ولې هغه د اسلامي لارښوونو په اساس هم بیا خلک په داسې ښو ورځو کې یا د روژې اختر کې یا په داسې ښو ورځو کې هڅه کوي چې د دوی یو ډول لاسنیوی وکړي د غریبو خلکو یا د بېوزله خلکو. ان زه د پرونه رئیس چې په ښار کې ګرځېدلی یم، خلک ځای ځای ښکارېدل چې بېوزله د سړک په غاړه ناست خلکو ته یو ډول لاس د مرستې ور اوږد کړي چې د دواړو خواو څخه به بیا مسکا ښکارېده. باور وکړه چې زه ډېر یعنی یو ډول احساس کوم چې ما به دا خوشحالي احساس د دوی ترمنځ لیده چې یو چا به مرسته ورکوله، ګویا شاید هغه به ډېر لږې پیسې وي. داسې نن هم ما داسې څه ولیدل چې یعنی یو مسکا به د خلکو په خولو باندې ښکاره شوه. نو داسې یو څه تصویر شته، خلک هڅه کوي د خپل وسه مطابق، ولې ډېر انتقادونه هم دا دي چې خلک هغسې چې د دوی رول دی چې خیرات او زکات ورکړي نه ادا کوي. ولې یو ډول څه شته په منځ کې چې خلکو ته یو هیله مندي وربخي او دې ته هڅوي چې لا لاسنیوی وکړي د دوی.
او ځلان صاحب کلان راته ووایه چې نرخونه د نورو ورځو په پرتله لوړ شوي، که همغه نرخونه دي انصاف شته؟
نو تکل سب نرخونه هم که څومره هم ټیټ وي، خلک وایي چې لا ټیټ وي، ځکه دلته هیڅوک نه وایي چې دا صحیح ده، نرخ مناسب ده، خلک لا هڅه کوي چې ټیټ کړي. په لویو پخترونو داسې ښو ورځو کې د افغانستان په بیلو ټولو بازارونو کې یو تخفیف چې په نورو هیوادونو کې ورکول کیږي نشته او نه ورکول کیږي. ولې د څارویو چون په افغانستان کې د وچکالۍ ویل شوي دي سږ کال په نرخونو کې چې ما خپله بیا کړه او د خلکو څخه هم پوښتنه وکړي، انتقاد هم شته چې لوړ دي او کنټرول نه پې کیږي، تنظیمېږي نه. ولې نرخونه مناسب ښکارېدل، یعنی نسبتا خلک هم په دې باور وو چې مناسب دي، ځکه په افغانستان کې وچکالي تېره شوې او د افغانستان د مالونو صادرات نورو هیوادونو په تېرو هم پاکستان ته چې ډېر انتقالېږي هغه بند شوي دي. د دې لپاره حکومت دا اقدام کړی چې دلته په افغانستان کې خلکو ته په کافي اندازه څاروي ورسیږي او دوی دغه ابراهیمي سنت ښه ځای پر ځای کړی شي. بله
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمنو اورېدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ښار د عمومي وضعیت یو تصویر راکاو. خو په کونړ کې خلک افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. دوی وایي چې نه غواړي د پخوا په څیر د دوی د خوښۍ شپې ورځې په غم بدلې شي. روح‌الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو اخترونو کې لغرونو یې په کلیو او بازارونو توغندیز بریدونه کېدل او په کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختله. اوس له امنیتي او دفاعي ځواکونو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته ځانګړی پام وکړي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
محمد علي جواهر د سرکانو د کلي اوسیدونکي په دغه مبارک ورځو شپو کې په امنیتي ځواکونو باندې غږ کوو چې بیدار اوسیږي او د خپل خاورې د خپل سیمې امنیت ونیسي تر څو ولسونه په آرام فضا کې اختر ورځې شپې تیرې کړي.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه لرو چې په اخترونو کې لا امنیت پیاوړی کړي او داسې نه چې موږ افغانان د بد پیښې سره مخ نه شو.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې د اختر او نورو شپو ورځو کې امنیت نور هم پیاوړی کړي.
واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ملي او دفاعي ځواکونو په خصوص د ملي پولیسو او محلي پولیسو ته هدایت ورکړل شوی ده چې په ټولو سیمو کې خپل پلان چې هغه پلان چې ورلیږل شوی ده تطبیق کړي، او په ضمن کې لومړۍ درجه اظهارات هم ټولو ته ورکول شوي دي. نقطه په نقطه زموږ پرسونل توظیف دي انشاءالله الرحمن، مطابق د پلان هیڅ مشکل به هم نه پیدا کیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو دوه تنو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل:
زه محمد بشیر ستانکزی د څوکۍ ولسوالۍ امنیت قمندان یم. انشاءالله چې د کونړ په ولایت کې په هر قسمت کې چې په حساب د دښمن لخوا نه ګواښ وي، منګه انشاءالله د خپل د سر په بدله کې دې ته آماده یاستو چې د کونړ له ولسونو نه دفاع وکړو. منګه دا ټول اردو چې دا زمنګ دا د لیوایدو په صفحه د منګه دلته یو مکمل لیوا پراته ده، قمندانی پراته ده، قطعه خاص پراته ده. منګه هر وخت د افغانستان د صلح لپاره سر قربانو. منګه هر وخت واړو چې زمنګ په سر بدل کیږي، منګه افغانستان جوړو بے جوړو بے جوړو.
د یدونی ورده چې د کونړ مرکز اسدآباد او د ولسوالیو مرکزونه د غرونو په منځونو او محکومو ځایونو کې پراته دي چې په خوابه وسلوالو مخالفینو پرې راکټي بریدونه کول او خلکو ته به پکې مرګ ژوبله وختله چې ورسره به یې خوښۍ په غم بدلېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. جان بولټن نن وویل چې د ایران د وسلو پروګرام به د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د بحثونو اصلي موضوع وي. اجمل اند چې دا موضوع تعقیب کړې ده شبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا څرګندونې کله کړي؟ که یې جزئیات راته وویل لطفاً.
ډیره مننه تکل صاحب. پرون د جان بولټن او نتنیاهو ترمنځ د لومړنۍ ماښامنۍ کتنې نه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل د ایران د اتومي وسلو پروګرام او د لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د نړیوالو ستونزو او ننګونو د لیست په سر کې دي. د اسرایلو صدر اعظم بیا وویل چې د تمه لري چې په دې اړه به له امریکایي لوري سره بحثونه وکړي چې څنګه په سیمه کې د ده په وینا د ایران تیری پای ته ورسوي او ډاډمنه کړي چې ایران اتومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. جان بولټن چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار دی، د ټرمپ اداره کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د یو سخت دریز لرونکی ګڼل کیږي او تر نورو چارواکو ډیر دی ایران په اتومي پروګرام باندې سخت دریز لري. لکه څنګه چې به اوریدونکي خبري، ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې په ایران له بیلابیلو لورو فشارونه زیات کړي دي څو د ایران اتومي پروګرام په اړه یوه نوې موافقه وکړي، یا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په شوي تړون کې اصلاحات راولي، او همدارنګه په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو په اړه چې امریکا او اسرائیل دواړه اندېښنې لري د ایران فعالیتونه کنټرول کړي. په می میاشت کې ټرمپ د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون څخه امریکا وویستله، او په دې وروستیو کې پر ایران باندې بیرته د امریکا له لوري یو اړخیز اقتصادي بندیزونه ولګول. په سوریه کې د ایران حضور چې هم سیاسي او هم پوځي حضور دی، د اسرائیلو او امریکا دواړو لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي، او جان بولټن ویلي دي چې دی او اسرائیلي چارواکي به په دې اړه بحث وکړي چې څنګه کولای شي په سوریه کې د ایران نظامي حضور پای ته ورسوي او د دغه هیواد ملیشي له سوریې ووسي. د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له ایران سره خوا په خوا روسیا هم همکاري کوي او د ایران د همکارۍ یو ډول پلوي ده.
بله، ان صاحب، ټاکل شوی چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره هم ګوري، دا کتنه چیرته او کله ده او د دوی د بحث موضوع به څه وي؟
ټاکل شوی بولټن ټاکل شوی ده چې د اسرائیلو له سفر وروسته اوکراین ته ولاړ شي او همدارنګه جنوا ته ولاړ شي. نوموړی به دغلته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سره چې نیکولای پاتر کریشوف دی هغه سره وګوري. د اګست په درویشتمه نیټه به په جنوا کې ورسره وګوري او د دوی د خبرو اترو او بحث موضوع به سوریې او اوکراین په مسایلو سربیره د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د وروستۍ سرمشریزي او په هغې کې د شوو پریکړو تعقیب وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اجمل اند و چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی بولټن له اسرائیلي چارواکو سره د ایران په اړه بحث کړی. له دې سره 12:30 بجې شوې پوره. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو پی یو سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د انتخاباتو لپاره زما رایا زما حق تاسو وړاندې کیږي. خدا شیبه به هم اجمل ان چې تیار په سټوډیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ګنشمیر غړو له وسلوالو طالبانو وخت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اوربند وړاندیز دی ومني. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلانوي چې سر له نن ورځې پیلېږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافروړونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل او د دواړو لورو خبرې نن هم دوام لري. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ترکیې خبرې ژانسونو ویلي له یو روان سپین موټر څخه د امریکا د سفارت د مخې پر یوې امنیتي پوستې څو ډزې شوې دي او چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. او د سوارلس بسونه یو کاروان چې د جنوبي کوریا د زاړه عمر لرونکو اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېدل. دا کسان له اویا کلونو وروسته چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي په شمالي کوریا کې له خپلو عزیزانو سره ګوري.
د خبرونو لنډیز مو اورید. دا او نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې د خبرونې په پاتې برخه کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ چې د انتخاباتو لپاره ځانګړی دی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې ساحوي دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اترل سوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه او هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د سار زین بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض
وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري، خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست نه نومونه ایستل شوي، د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړه. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړې دي.
کابل امنیه قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان کړ. په دغه لست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي، د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به یې زیاتې شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامع حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نشي او دا د کمیسیونونو بندیدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ما ټاکنه په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایت دي، موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنی دې مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتی، خصوصا چې امنیتی مشکلات دي، دا د دې لپاره دی او حل لاره پیدا کړي، بعد لاغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سرته ورسیږي، خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل اولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28مې نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان، زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، د تاسو معلومات څه دي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي ساحوي دفترونه تړل سوي دي؟
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زموږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي او دوی دا وایي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیسته ایستل شوي دي د هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی، او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ده، او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي، تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه هم دغه ډول دوام وکړي، دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي، او بیا به موږ ونشو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته سادات صاحب د رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته. ښه، کله چې دغه پریکړه وسوله او 15 کاندیدان له نوملړ نه حاصل، په دې کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه وو چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي، او قانون طرز لمرونه د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي چې په رسمیت پیژندلې، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعیه وړاندې کړي، هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجع شوی ده هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پریکړه دلته یو نقص دی در طرزلمه ځان سره لري، او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې را وړي دي، او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه دی راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل لاغه پوښښ لاندې راوستلی، هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نمبر رانه شي دوی بیا د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کې بسونه ولې ده چې دوی عملیات فعال کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي، دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د کارکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3.6 لک افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. 3 ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1 میلیون کسان په سیستم کې نه رسیږي، او چا چې ونه رسیږي 3 ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواک لاندې راولي، دفترونه وتړي،
یعنی سوله ییز اعتراض د هر چا حق ده، خدا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي د خو ملي پروسه ده، قانوني سبغه لري د دوی اعتراض؟
اعتراض او د خو مخ ستا چې ویل د اساسي قانون حق ته حق ورکړي چې په سوله ییز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته ورسي، ولی کمیسیون ځای نه ده، یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سوله کې سرکار لري هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولی بعد مرغه هغوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوی نه دي. د موږ هغه په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته وروړي وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې.
انتخاباتي شکایتونو ځینې کمشنران وایي چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړي. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونې یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزلمل یا کړنلاره د شکایت کمیسیون خونه جوړه شوې ده، په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي، شکایت کېږي، ځینې حقونه په رسمیت پیژندل شوي دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت چې په دې باندې راجع وي یا اعتراض پرې راجع وي په هغه باندې خبر شي، او بالاخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوه نه چې موږ شکایت سوی که په موږ اعتراض سوی ده، موږ په دې پوه نه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل شوی دغه جنا، موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لس حسوی وخت چې دا حقونه دوی ته په ترجمه کې پرسمه پیندل شوی، اما دوی په خپل هغه اصلي او عملي کړنو کې هغه نه ډاډه کوي. نو د پدې معنی چې د شکایت کمیسیون خپل کړنلار نقص کړی ده، او د قانوني پړاو بیا دلته ځینې معترضین برحق دي چې خپل حق جي کوي او د دلیل پوښتنه وکړي.
صدات صاحب، له څو ورځې رئیس مشاهدانو چې د کابل کې مرکزي دفتر او همدارنګ ته مخکې یادونه وکړه، په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل شوي، همدا لړۍ همداسې دوام لري، که چیرې همداسې پاتې شي، دفترونه تړلي پاتې شي، د انتخاباتو په نیټې باندې تاسې کارونه اغیز نه کوي؟ یعنی کارونه شاته نه ولي؟
خام خواب پدی بندی منفی تاثیرات پری باسی هم دوست دی کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازه ده تیرنی دره مورد داشتی در دروازه ترل شوی دی لکه سنگه چی مخی رشید سب اشاره در لو دل یوازی مو باید اغل تا دی اغا کسان چطروز پول دی نه میلیون پشاو خواه که چی مو سفتینام تر سره کلی دی دوی باید سیستم تا داخل شی پدر ورازو که مونگ تر یو میلیون کسان پول سیستم تا داخل اول ده دی ترسنگ پا کمیسیون که نوری اغا عملیاتی چاره چی باید مختوی سی در طول پتا پا باندی ولاری دی او ده کمیسیون پا دروازه که اغل تا خیمه دوی داره ولی دی او نپری ریزم گوام کاران ترسو خپل روزمره چاره مختوی سی هم ده استاس پیگی مونگ تر یو سات او یو ورز دیر بارزخت دی ده بزمو پا کارونو باندی دیر منفی تاثیرات پری باسی
او ده ده ستونزی پاڑ تاسی لارک سرا جمهور ریاست امدارنگ اجرای ریاست آلوند امنیتی و دفاعی ارگانون سرا خبر کردی دویر تزواب سو
افغان صاحب مونږه د یغې ورځ نه چې مونږ دروازې تړل شوې دي د معترضینو له لورې مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړې دي مونږ اعلامیې خپرې کړې دي د ارګ سره ناستې ترسره شوې دي همدا ډول د یوناما سره ناستې ترسره شوې دي او هڅه د دې شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکي ټاکنې ترسره کړي دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره ترسره کړي پرې نه ږدي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي ستونزې رامنځته کوي د هغوی ولاندې باید دوی ودرېږي او هېڅکله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ورنه کړي ځکه د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی تر څو د ټاکنو امنیت ونیسي د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي تر څو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لیست څخه ایستلي دي دوی کولای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه او مشکل ورسره حل کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجین لري داسې معنا لري لکه دلته چې د یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي ستاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او ستاسو همکاران ته اجازه نه ورکوي چې دا هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی یو ځل بیا په حکومت مونږ غږ کوو څومره زر چې کېږي باید دغه مزاحمتونه لرې کړي تر څو موږ وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کړو او که دغه دوام وکړي بیا به ناشونې اوسېږي چې موږ د وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ولرو
رشید صاحب دلته د حکومت مکلف فیت څه ده یعنې څه باید وکړي ستونزه رامنځته شوې مترزین اعتراض لري ټاکنو کمیسیون کارکوونکي کار ته نه پرېږدي د حکومت مکلفیت څه ده هغوی باید څه وکړي
د حکومت مکلفیت دا ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکوونکو هغه باید تضمین کړي که چېرې دوی ته کاري فرصت مساعد نه شي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي په هر مظاهره کې په هر اعتراض کې یوه دفترونه وتړل شي د کارکوونکو ګواښول شي طبیعتا چې هغه کاري مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چاچوکار چې باید ډیر مسونه وي خوندې وي هغه لمن ځي نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول دې خوندیتوب تضمین کړي اساس چې اعتراض ده هغه په خبر حل فصل کې پدې کې شکایت کې مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي د متعزین خپل دفترو ته وګوري امنیت خوندې شي هلته د هر موتر سره د مدني ټولنو د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد معتبر مدارک چې دل پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي ورته چې حداقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کیږي چې څوک بر حق ده شکایت کوي مسن ځان بر حق غړي چې موږ پریکړه کړی قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي دلته معترضین د ورځې له خونه مختلف ګواښونه کوي نن کابل دفتر وتړ سبا بل ولایت دفتر تړي په مجموع کې د اسو دفترونو تر او حتی د لوی لار بندول ګوښنه کی نو دا د څه کیږي یو خټه کنه په توسي میزان ته سره کیږي زه په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبر واضح کوم چې حتی د ولسمشي ټاکنه به په یو درسمه عمل هم نشي تر سره کیدلی د په مجبو کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواښ ده
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهم او خصوصا انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي د حکومت نظریه دلته څه ده حکومت ولې سست عمل کوي
حکومت خو د یو اعلامیې په اساس باندې د شکایت کمیسیون د پریکړې څخه هرکلی وکړ ویل چې دا یو مناسب پریکړه ده
کمیسیون استقلالیت ته احترام او نور اړوند کارونه خو باید په همغږي ترسره کړي
نو اوس موږ هم دغه وایو چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ پخوا مندېښنه کار کړی وسې داسې نه کړو چې په هر نهاد پورې هغه محدوده کړو اوس دا ملي پروسه ده په دې کې بېلابېل نهادونه وانډه لري، پکې برخه لري، مسئولیت پکې لري. راځي د دې خیر په غونډي باندې باید کینې حکومت هم په دې مغرب کې باید یو قدم واخلي. ملګري ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسس شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي. په دې کې پښه وړاندې کې بیا دغو دموږ تاسیسونو څخه همیشه په خارجیانو باندې الفصل شوي دي. او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونو باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي، بیش ډېری دوی ته ګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي. ملګري ملتونه د افغانستان حکومت، ډاکټر خپلواکي کمیسیون، د شکایت کمیسیون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي، په دې کې دغه مترجم ته فرصت برابر کړي، اسناد وڅېړل شي او بالاخره معلوم شي چې حق نه حق سری په دې کې.
صدات صاحب، شاوخوا 2000 کسان د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نیسل شوي دي. 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري. په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی، د دوی غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې؟
افغان صاحب، کله چې وروستی یعنی هی نوملړ اعلان شو، همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ایستلې دي، دوی په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل، دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ. کاغوی تاسو لیست داخل کړئ، د سر په دوړو سترګو به بیرته تاسو مو پولیس کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان اوسئ. او که چیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوئ. یو موږ پریږدئ چې دا ملي پروسه بریالیتوب ته ورسوو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي. دوی زموږ سره هوکړه وکړه، اما پر سبا یې شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې وه. کله چې د کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړې وه له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ، ځکه تاسو به خپله ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ. اما دوی ویلي چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د وروستۍ نوملړ اعلان نشي او یا هم هڅه دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست لاره پیدا کړي، چې دا هیڅکله هم د حل لاره نشي کېدی او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅکله هم ونه توانېږي څه ترلاسه کړی شي. ښه لاره یې دغه ده، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب ویلې، دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره خپله ستونزه او مشکل حل کړي او موږ پرېږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو. او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی. تاسو پیږي د 2015 کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو، په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي، نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني. دا خو غلط فرهنګ دی. دوی باید دغه اخلاقي جرأت باید ټول وکولای شي چې که چېرته زه پوهېږم زرایه نه لرم او زه نه توانېږم د ملت رایه واخلم، دا خو په دې معنا نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپلو حقونو څخه بې برخې کړم.
رشید صاحب، دا د پروسې سر ده، له اوسه پر انتخابات نه دي ترسره شوي. که چېرې انتخابات ترسره شي، له اوس سره کې مشکلات موجود دي. بیا هغه 2600 کسان چې سادات سره مخکې یادونه وکړه، دنه به 250 کسان ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي، دا نور ته به قناعت وړي د ټاکنې؟ یعنی که اوس قوي عمل ونه شي، هغه ته به تاثیرات یې څه وي؟
افغان صاحب، موږ همیشه په دې باندې ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خنډ د بې باورۍ بحران وینو. باور اول د کمیسیون په منځ کې اوس ساده سره دلته سته. که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دا 102 نفره چې تاسو په هغه لوړنی لیست کې کاندیدانو ځای نه ورکړئ او دا پته لري چې هغوی شرایط نه لري یا په هغه اسناد کې ستونزې وي، دلیل دوی خپل لیکلی وو، ولې بیرته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستلی؟ که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل څه وو، آیا تاسو لپاره واضح شوی ده چې شکایت کمیسیون دغه خلک ولې په کوم دلیل بیرته راوستلی دي؟ نو دلته موږ د ادارات په منځ کې مخکې یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته شوی. دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو، د موږ چارواکي هم زورواکي دي، د موږ کاندیدان هم زورواکي دي، د موږ ادارې هم زورواکي دي، حتی د موږ دغه مدني ټولنه کې هم زورواکي دي. موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تر اوسه په رسمیت نه پیژنو. هر یو کوشش کوو چې مثلا برلاسي اوسېږو. اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه پریکړه قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم خپل هغه دلیل باندې پوه شي چې ولې وتلی. یا وایي چې ما ترې وایي ته قاتل یې، قل زه پوه شم زه قاتل یم، دغه لس نه نور اتکاوخ په ځای باندې کوي زه قاتل یم، یا غاصب یم، یا په کوم قانوني هغه باندې وتلی یم. اوس شکایت کمیسیون خو ته راوغواړه، اوس محکمې کې مې خدا غدرې محکمې ستاسو جوړ کړي په دې خاطر چې عدالت تامین شي.
درنو اوریدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسیون کمشنران او غړي را بللې خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. رشید صاحب خبره ته ادامه ورکړي
چې عدالت تامین شي. دلته سره مولا ځان ته رول لري، دلته قاضي ځان ته رول لري، دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري، په دې خاطر چې عدالت د چا پولانی شي او چا حق ونه خوړل شي. بیا په دوه محکمه د چالت کو سو قناعت نه لري. درې محکمه غفری فیصله کوي. اوس دلته اتاسې ولایتي دفترونه لومړنی مرجع دی د شکایت او د اعتراضونو لپاره د رسیدګۍ صلاحیت لري. که چېرې تاسو هغه نه جوړ کړی خدا مرکزی دفتر هم ده. اوس دومره خو وکړي چې هغه خلکو ته فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي.
رشید سبب خنه سره د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره موږ وغږېدلو. دوی په خپل منځ کې همغږي نه درلودله. همایره حقمل چې دمدغه کمیسیون مرستیاله ده. ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کورونا چاره وزارت په دې برخه کې ښه سم کار نه ده کړی، همکاري نه ده کړې. حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی وروستي لیست ته لار موندلې ده، د عدم مسؤلیت یوه جالي فرمه په $60,000 ورکړې ده. آیا دغه کارونه واقعا د انتخابات شکایتونو کمیسیون کارونه د توجه وړ دي؟
ګورې افغان صاحب، دلته کله چې کمیسیون لوړنۍ لیست اعلانوي، دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په هغه باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري، یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي دای نه لري. مثلا صندیق کم ده، هغه مثلا د محکمې له خوانه له سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوی ده، هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري، یا په غوځي کې نه اوسیږي، یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړی، دغه مسله باندې اعتراض کوي. یا بحث شکایت ده، شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه پوغ شکایت پوغ مورد کېږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي، آیا هغه ټاکنیز جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کوي. اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب د ځمکې ده، آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسرا چې هغه باندې ثابت کړي چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو، ځینې مسخ اسناد موږ لرو، قانون محکمې ته ضرورت نشته.
دا قانون دوی ته واک نه ورکړی. اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي، ټاکنیز جرم دا چې ته مثلا راځي کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي، په زور باندې یو کار پکوي، دغه یو جرم ده. ته راځي ټاکنیز جرم، پیسې ورکوي، رشوت ورکوي، دغه جرم ده. هغه چې مثلا څوک قاتل ده، هغه څوک غاصب ده،
یو بل کارونه په درسته توګه ساتنه نه رسېږي،
یعنی هغه محکمې دی ته باید سلاسه محکمې ته راځي.
تاسو ترازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسیون دغه 102 کسان په لیست کې داخل کړل، تاسو دلایل ول چې د دلایل په اساس باندې دا کسان موږ داخل کړی دي، کدلې دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون هغه کړنی د 15 کسانو په چې دوی له لیست څخه ویستل په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري، ملاحظات نه لري، او د دې تر څنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی. اما د هغه 102 کسان چې د 101 له جملې څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلی وو، په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات، خپل ملاحظات په دې باندې لري. دوی باید دغه موضوع متوازنه
کړي.
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ، اما دوی ونه توانل داسې دلایل محتوړان دي چې هغه قناعت خون کې وسیږي. خو بیا هم تاسو پوهیږئ چې ورسته او نهایی پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر سره کوي، او دوی 102 کسان بیرته دغه لیست داخل کړي. موږ سره خو یو معیار وو، هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه، چا چې هغه شخصونه نه پوره کړي، نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي. اما ټاکنیز شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخونکی جواب را نه کړو چې دوی دغه 102 کسان بیرته لیست
سره د روسي په پښتنه په توګه باندې کډر ته وای چې تاسو غوښتنه له جمهور ریاست، اجرایه ریاست او همدارنګ له اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري څه ده تر څو پرې د دفترونو بیرته پرانستل شي.
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه، د مدني ټولنو څخه او نظرو بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته دی، د دوی د کور ودان وی دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی د وختن په حکومت باندې غږ کړی دی. څومره چې کیږي باید د مزاحمتونو لري شي. زموږ وختنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانې کو ټاکنې په خپل وخت سره کوو. او که حکومت دغه موضوع دغه سی باب زوګنی د مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې بس.
رشید صاحب کبل اخر دا بحث راټول کو، څه کول پکار دي تر څو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سی، هم د رنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځانګړي توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاص شي، څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده؟
اې د ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده، فیصله غوښ کړی ده، او معترض کاندیدان لږ متاثره شوی دي. اوس دغه ستونزه خپل شکایت کمیسیون حلولی شي، فقط په یو پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګری ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کنندان وګوري. هغه پریکړې چې دوی کړي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي، که چاته فرصت دی دفاعي نه ورکړي هغه ته باید خپل ستونزې باندې اعتراف وکړي، فرصت دی دفاعي ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خویم کړي وي او خپل اسناد ورکړي، بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه وي فراهم کړی، هغه د هغوی پرېکړه په اړه باندې هایي ده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت هم غوښتنه دا ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپېریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر دغه کې زه له دې نه ویره لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
دواړو مېلمنو مننه. درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوان دولت پاری مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.